په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه لنډ خبري برخه هم لرو. د لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اروپایي اتحادیه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکې هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د څه باندې درې کلنې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقونو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګه ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقونو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګه د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته له سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی یې غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته د هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز وبخې خبری تلویزیون پرون د چې د اکتوبر 1 په ډېرې بخښنې سره ټلو نیوز خبری تلویزیون وړ مورځ د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ وه. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د لسو معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې څه باندې 50 زیات شوی دی. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان د دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډېری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل له تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسیدونکي پکې اوسي تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلې دي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغې هېواد ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایراني ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شار مه تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شار مه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یو بیان کې د جمشید شار مه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو اوریکم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دی چې د ازادي رادیو دو ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیضي چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولی دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کول او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
ښاغلی بنټ په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیضي چلند د مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزي چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیره د خځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خنډونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي.
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په خیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسې په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسې د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسې دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کېدی شي خسر، کېدی شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي، تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي. هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم هماغې مسلې ته راځو. کله چې په هېواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مساعده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري، مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره یې د کور مېرمنې متخلي کېږي. بله،
لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیری نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو. هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلې وي او ته هم اوس هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یوه بله شرعي مسله چې طلاق ده. مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کېږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. ځکه چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه آګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامی قوانینو ته، په اسلامی قوانینو کې په خاص موارد کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دی ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره مونږه د ښځو پشتیبانی کوو، مونږه دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی، یعنی په قانون کې لیکل شوی دی که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د کور د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنی پلار ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامی حکومت شته، هلته اسلامی قوانین شته، اما مسئله دا ده چې دغه اسلامی قوانین پلی کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کېږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي، خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زما خدای نشه نارینه او تر خپل پیغام ورسوم، ز میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګوري چې تاوتریخوالې د ښځو لوري پر ښځې کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد خپله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیانو ته رسېږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیانو ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خوشي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله به سړیان ته تمه رسیږي. او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استرا لرل چې کوي سړی هیڅکله خپل خزي گزار نه کړي.
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا شي موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزې ته، ډیر حقوق خزې ته، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده. او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي میلمه
تازدی میل مخبرونه اوریدون کوز ما فرشته سحق سلامونه ومنی. زمون په نننی خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې چیره شګوفه بارکزی میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان، خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې. شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟ قربان،
سلام علیکم. فرشته جان، تاسو او تاسو درته طریقه تور او ریدون کته دي سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحت افات چې مې پته نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت ته خبر ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسمې هل تخلاص کوي؟ بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شپږ پنځم څخه فارغه شوم. د وستلاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي. دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مخته وړی. سناتیا په اعلاناتو کې مې کار کوي او دغه نه وروسته چې اولین کار مې کوچري سیریال و، په سریحه کې مې فعالیت مې شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثیل مسلک مو څنګه انتخاب کړ، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لنډ وایي. آیا مسلکي دې برخې ته راغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د څه کوم ویلې ځکه چې نه دې کړی چې زه هم کوم ولر ځکه نه کړی چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څنګه ته په دې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوئ. نو د هغه څخه کوم شی چې ما ته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ما ته ډېر خوند راکړ چې مازه څه وخت چې زه وکولی شم ځم پسې نه ما داسې کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې هوس چې کله به افغانستان ممکن ته ورسي چې یو ښه ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي، او ښه لیدونکي ولري چې د کلچېرې سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغسې تولید شوله، ډېری کسانو تعقیب کړلی وي کتله، او انساني باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي، چې د هېواد څخه بهر دي، ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته، او هغه کسان چې کارګردانان دي، هغه کسان چې غواړي دا سریالونه تولید کړي، یو لویه انګېزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي، او هر یو چې وځي خپل په وطن کې کوشش کوي چې یو ښه ښه سوژې، ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس و تاسو ته ایډیال، یو څوک و چې تاسو هغې ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړې، او راتګ سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډېری نورو هنرمندانو او ممثلینو تا هم په دې لارې کې سختې ولیدلې؟
هغه دغه سختې ټویم کله زه مور ته مې همېشه وایم، سختې ورځې تا تېرې کړې مورې، تر دې چې هغه سختې ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې که یو ښځه ولاړ شي یو کار وکړي، یا هم ټول نه یادوم یو چې داسې د افغانانو ټولنه دغسې ده چې مثلا ښځه د کور دباندې کار وکړي، یا په خصوص په ثانیو کې فعالیتونه ولري، یا په سینما کې فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فار کې. نو سخت یوریزی سخت حالات که مشکلاتونه چې وز ما مور تیر کړه، واقعا اول مثلا پلار مې ډېر نمانیت ورته کوه، د هغې تر څنګ پلارګنۍ مې مورګنۍ مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه لري، ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخې سره. نو د هغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوی، دا مسلک مې مخته وی، او سینما کې مې فعالیتونه شروع کړله، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود، چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شی شوله، د هغه مې نه سره ګرځولی، یعنی څه ولې دا کار مخته وړې، خو مور مې پلار ته مې هم ناڅه ورکړی و، ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله، د هغې تر څنګ خوندې مې راسره ډېرې مرسته راسره کول، ور مې راسره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچېرې سیریال ته هم نشته ولاره، خپلوانو سره ولیدل، هېوادوالو سره ولیدل، او د هغوی نظریات، د هغوی ښې خبرې، یعنی واقعاً کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې، واقعاً نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم. کوم متاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر سره ته برابر نه شو، لسم کال په هېواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هېواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم دلته د تحصیل زمینه راته برابره شي، چې په سینما برخه کې زه وکړم، تحصیل وکړم، د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړم افغانانو لپاره، او ټولو هېواد ټولو خلکو لپاره، چې پوه شي د افغانانو ټولنه، د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري، او څنګه ښه تولیدات لري، د لیدلو حق د لیدلو دي چې مثلا یې ګوره.
شګوفه جانې، د ځوان په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي، دا د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کېږي چې و زه دغه کار کولی شم، یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی چې و زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشوم توب نو زه څه پاتې چې د قن په ماشوم توب کې مې د وایم د شاک مې د لید چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه دار ورکم یا مې شمه د دې هم چې زه یو ښه معلم اوسم دا غوښنه وروسته کله چې مې خپل زده کړې شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې د 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنځم نن ټول باندې سلا وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه څه کور کې پکښې نه ستنه چې راځي چې کتل په دغه ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو یې سم څه کوله ای بیا مې د مور سره چې بیا تکرار او د مور سره یالو پکښې نه ستل په هغه وخت کې مکتل کنه وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پکښې نه ستل خپل د مور سره یالو نه مکتل د دغه وخت سره مورته نو مال مور په نظر څه چې ځای پرلاسته ما د پخې کفالت وکم د خپل پرځان باور یم چې د کولای شم تاسو مسلک مخته وي چې په دا اړه څه فعالیت ولرم نو مور مې د خپل نه او جواب راکنه نه جواب راکنه هو ولې زه د نه راکړم ما زه دغه نوم کوي چې سره کوم چې یو شاته د مې کوم لاسته هغه یو ټیسټ تر څو اخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب شي په ټول وخت دی نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یني ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وان مې درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولای شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دی لوکو نه سمو وایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په هیڅ چې مال تفالتین شروع کړل تقریبا تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نه ورسره د ګوچېرې سره تشنه درته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دا کار
کدار ته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تاسو نه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د ګوچېرې سریالو دا غو نه ورسره نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس اعلانات څخه د ګلچيري سریال
د ګلچيري سریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په خپل ځان پیدا ک شوق دی پیدا سو ور سره ک اسه توکلی دغه د سریال ته انتخاب شوی
نه لکه نو تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډې مرشي کې چې دا ته پدې نقش کې نو ورسره چې دا فلم نامه مو هله د دقیقا یو داستان ته او ریز په 2013 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور ځوان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځنې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلې و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخ راغلې دي په دې او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې خپلوان ورته ماما یا کاکا ورته سمینه سي اصلا د انجلی څخه پښتنه کې هم دالک څخه پښتنه کې چې ته د انجلی سره غواړي وته او کې ته غواړي د دغه حلق سره وته او کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران تسمینه ولر د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلم نامه ما تر دقیقا تناته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر وو نو دې خاطر زما خوښه مالزه د دې کفالت کومه زه وینم چې زه یو افغان جلی یم تر اوسه مثلا هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کومه زه وینم چې یو پر انجلی څنګه تیریږي د څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پښکې کې په داستان به نه نوټیلو چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو یو سریال دی یو موږ کرکټر یو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهرې سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستا د خوښي کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوښي کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر له ما سره ډېر کوي کرکټرونه را سره وه، او دغه به چې زه یو کس نه وي وم سینما کې مې قدم ایښی و، په سینما برخه کې مې فعالیت درلودی، او هغه کسان وه چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوی. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زندګي ته یې فکر وکړ، او کرکټر ته یې مثلا فکر وکړ، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې د هغې کرکټر دغسې و، یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواشي چې ورته وایي هغه یو بدماش خواشي یو سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله ناکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاروې چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې په ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکو، دغه سیریال چې کله جوړوه د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو، تقریبا همالې سیاسا ور میاشت چې موږ د سیریال پیل شروع کړ. نو ورځې سختې وې راته، د طالبانو نظام وې، د طالبانو دوره وسي، او یو انجلۍ راسي اندا چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فرهم د خپل داسې یو چې سوی وه. نو دغې سربېره زه ولاړم په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبان د خواسته به تاته کوم مشکل جوړ سي، وایي نه ورم چې د طالبان د خواسته به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلار ته داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته بېخي ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دي پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشن چې موږ سیریال ته لیرې وو، به پلار بېچاره په مې سهار زه په بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی، زه به کور ته راایستلم وای چې په خلګون باور نهشته، په دې حکومت هم باور نهشته، سهار زه ماښام بېرته راځې د زړه مې ټول نه یې. نو څه سخت وه، نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم وسي او پکې سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله، په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
دا د کلچري سیریال مې سپتوي چې مو وګړو کې یو ملګری دی، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خوښ خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت پهیي چې زه دې سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په سپتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو راز داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو د سې ورځې په راتللې چې زه په سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سریال په سبت کښې به ومه. د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچېرې سریال به خلاصومه. بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته. بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د روغتونه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول. کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه. نو د شپې به مو هلته ثبتوله. ډېر ابله سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په هغه خستګي هم نه پوهېږم هغه ستړیا هم نه پوهېږم. نو دا یو فرصت و چې ما ته برابر شو. شوق مې ورسره و یو فرصت راته برابر شو. ما مغوښته دې فرصت څخه استفاده وکړه.
شګوفه جانې، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شوه چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی و، د هغوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وی؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ د چېرې سریال مثبتوی د باندې صحنه وه، د سړک و د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیژه ته باندې اطلاعات فرهنګ بخواسته دي که اجازه هم اخلي سربېره دي چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کښې به یو ځای وه، په یو صحنه کښې به یو ځای وه، دا عمارتي به یې پوښته ویله چې دا نر دې نه وي، د دې ښځو سره به د یو ځای نه اوسي. څه ولې دا داسې لیکلې دي؟ دا ولې ښځې نجونې یو ځای دی په یو صحنه کښې؟ یعنې قیدات به ډېره وسي. او ما ډېر وام درلودی دی چې ما نن به دا سریال په نیم کله کښې به بند کړې، سبا به یې دا خپل سریال به بند کړې. خو خوشبختانه بالاخره پای ته ورسېده، د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه. یعنې امکان یې و چې په نیمایي کښې بند شي، امکان یې و هر څه امکان درلود چې طالبانو داسې یو آزاد دی. نن سبا اوس ټولو ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښېني، کوم ځای چې په خوب لیدلي دي سهار راځي، په یو قشر د هغوی خلق ته ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي. او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې غږ اورد دی، د ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هڅه وکړي، ګناه نه لري. او که ښځې هڅه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه هغو ته څه نه شم ویلی. زه نو څه ووایم، هېڅکله زه نه شم کول. څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دوی خبره منم او هېڅوک یې نه مني. نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسکې راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځې غواړي ظلم وکړي. او د خدای غواړم چې یو ورځ اسمان دوی له منځه ځي، دوی اسمان سره کوبه کېږي. یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دوی د قیده خلاصېږي. د خیر
تاسو اوس چېرته یاستئ؟ په څه بوخت یاستئ؟ ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې دباندې یم. ډنمارک ژوند کومه، او فعلاً د ژبې زده کړې کوم. د هغې تر څنګ په یو دفتر کښې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کښې، هلته فعالیت لرم. څه نه څه
څنګه مو مسافري ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پرېښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پرېښودل څومره ستونزمن وو؟
هېچا ته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ما ته مې آسانه وه. د هېچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکو کښې ژوند زندګي کړې، کډوالې شوي دي. نو د هېچا دپاره باز په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لرې اوسي. خو که په وطن کښې دې ځان امن واوسي، که په وطن کښې دې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئن یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه چې د طالبان په هغه د کوچري په سیریال کې مطالعه نه وکړه، خو نو دغه نه وروسته ماته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ماته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده، چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره سم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قدم اوله ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نیوې چې کوګراسي روپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا آسایش دی، آرامی دی، هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نه وایي خپل د مور را پیدا کېږي، هغه سې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري. او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې تر ما سره ورسېدمه ډېر سخت او کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېر سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامې وي نن به ما دلته څه کړي وي، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي مختل ده. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشت څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوال کېږي، هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو متاسفانه زما سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار ځنه زندګي نه خپل خوښه وکړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند ځای کړ. اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او ما خو داګه دی مې د سره پلاستیکي فوټ ورته وایي ځینې دې ته سپوک کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې بیږي. د وطن د یو ډبرې حیثیته چې ټوپې پسې لاس د دغه سره وي وایم. هغه ورځ زه بېرته وکولی شم خپل وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم، په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارونو کې وګرځم او رستورانتونو کې وګرځم، خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکونو کې وګرځم. یعنې ډېره دغه سره وایم، هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان، تفریحي ځایونه د افغانستان واقعا سړی پرې فکر کوي، نور هم تېرېږي، نور هم د چا زړه پسې تنګېږي. هېڅ نه سم وایي چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه سړی، خلاصه د هر څه پسې زه دغه سړی یم.
شګوفه جانې، په ژوند کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا ته که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زوروي هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده، په دې مریضۍ ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي، نو ډېر پر هغه زه ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې دسته زه په کوم مقام کې وای ما د لاس کوم طرف لی وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوی وکړم هغه نن به راشد ممکن را سره وای نو خوشحالي
که د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو که داسې جالب خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهره سریال خاطره خدای ته نه تیری وي هر ورځ چې تیری وي یو ارسان چې پکې ده له یو اتمن یو جالب برخه تلوزه تر هر څه د ما د شینخوري ورځ ما شینخوري ورځ کله چې از ما ورور جواد راځي ما مور اخلې ما د خوښۍ لاس په لرګي د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې ده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه چېشو دسته چېشو د یو که زما خوښي واخلې د دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتان لري نو دا ویښتان یې ځینې راوښکې دا ویښتان چې ځینې راوښکې او مور مې په ژړا او تخ کې هلته ناستې وي زه ورسره ته ولاړم چې مور مې ژړه خیر دی نن دغه ورځ تېر دي ټول هر څه سمېږي نو په دغه وخت کې جواب ور مې اتاق ته راځي او ملکه مور غواړي د ده چوټي ته ورپسې په اتاق کې وغورځي چې وغورځي د ده چوټي زما پښو ته ولویږي چې ولویږي د ده چوټي وینه به زما په خندا راځي ما ته خندا راځي زه خاندم خاندم دا خاندم اما پاملو چې کامره زما خواته ده نو دا خندا کارګه دا راځي ګل چې راوړ چې ته پاره خار دی کامره کرته ته ته باید اوس وژاړې چې ستا د ورځې چوټي ښکولې ده ستا د ورځې شیان ښکولې ته خاندې نو ما سمه ده کارګه دا نه خاندم هر څه چې کوله دا زما خندا نه کنټرولې ده په خپل برې څلور ته وخت وخت دا هر کاري ځان ور ډېر خوایم دي چې ما دا عذاب څو اخر وایي یا به دې خندا کوي یا به دې زلوغ وایي یا سانه باندې و مګا روزه مو تقریبا هغه چې مشت په یلا روزه وا نو ټول سړی مو هغه نو مجبور شي هغه سانه تاسو کوی هغه ډیره جالب و سانه
زخم دام و مسافرو کوم پام په مسافرو وایم سلام په مسافرو شونډې دې سرې لکه انار دي مخ دې زلفې تار په تار دي در پسې ډېره خلک بیمار دي ملنگی غنم رنگی دانوان ناچل ونگی خوات میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگی بیمانا یو مززر زنی قربانا دانو پتون کی یارا داپ پی غون کی یارا کل پسون کی یارا اے مستو مخیستو مو زوانو مچا بکو ما مستو مخیستو مو زوانو مچا بکو ما تو شما بدرنگ شما شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما تو شما بدرنگ شما بودا